په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هر کلی کوم په بوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې دغه حملې په شا تمبولي. دغه حملو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپور نظر اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان کې یو شپېته وسلوال طالبان وژلي دي. نن په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې او د آذربایجان دفاع وزارت ویلي څلور عسکري تازه وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي د افغان پوجانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو د کندهار په ډنډ، ژیړی، ارغنداب، میوند او شاولیکوټ ولسوالیو او د روزګان په دهراوت کې بریدونه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي بهرني ځواکونه تورن کړي چې بیګایب کندهار کې په ملکیانو باندې بمبار کړي او ګڼ ملکیان یې مړه او ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د شیشې او هیروینو د تولید لپاره کیمیاوي مواد 80% له لویدیز گاونډ ایران او پاتې برخه له ختیځ گاونډ یعنی پاکستان راوړل کیږي. خغلی موحد که څه هم د موادو کره اندازه یاده نه کړه، خو ویل د سږ کال له پیل تر لیندې دوی ته د شیشې او کیمیایي موادو د قاچاق څه د پاسه 200 قضیې راپور شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې هم راپور ورکړی چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د شیشې د قاچاق په زیاتېدو سربیره طالبان د شیشې په تولید کې ډېره ونډه لري. وسلوالو طالبانو دغه راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یولدوس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې د بامیان دي دویم او دریم مقامونه خپل کړي. د دغو سیالیو په اړه د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل
د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتر و د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړ او د کرغې بند کې مو اخري ساين وو.
خغلی فضلی وویل د دې سیالیو تکړن جونی به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره ونیول شي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. د یولو سګوندونو د ګډ ائتلاف ویان میا افتخار حسین د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په دې سربېره چې کورنۍ چارو وزارت ورته د غونډې اجازه نه ده ورکړې، دوی به د لاهور په مینار کې خپل غونډه ترسره کړي. حسین وویل اکثر مشران د سیمې ته رسیدلي او ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار په لاهور کې خبر اعلانو ته وویل د کورونا وایروس له کبله حالات ښه نه دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د غونډې اجازه نه ورکوي. عثمان بزادار زیاته کړه کورونا وایروس مثبتو کیسونو شمیر ورستر بلې زیاتیږي. د پوینا کا اپوزیسیون غونډه وکړه پر ضد به قانوني چلند وشي. پاکستان دیموکراتیک خوځښت تر اوسه د پنجاب په ګوجرانوالا او ملتان د سند په کرچي او کراچي د بلوچستان په کوټه او د خیبر پختونخوا په پیښور کې د حکومت ضد جلسې کړي. یاد ائتلاف د عمران خان استعفا او د رڼو انتخاباتو تر سراوي غواړي. هغه غوښتنې چې عمران خان او د هغه حکومت په کلکه رد کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د احمد نیوز ټلګرامي کانال د مشر روح الله اعظم اعدام غندلی دی. په اروپایي ټولنې سربیره د بخښنې نړیوال سازمان، د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزارتونو، د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو یو شمېر مدافعانو په دې تړاو اعلامیې خپره کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د روح الله اعظم اعدام غندلی او د هغو خلکو په وړاندې په مقاومت ټینګار کړی چې خبر اعلانو ته ګواښ پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د زم اعدام په غندلو سربیره دا کار ټکان ورکوونکی یاد کړی. روح الله اعظم چې د ایران د رژیم لخوا اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ تورن شوی و پرون سهار وختي په ایران کې اعدام شو. زم دغه تورونه تر پایه نه منل. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیري وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې شوی. د ناګورنو قرباخ لانجه د روسي په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوی چې لمخې لک تر لګه درې سیمې د آذربایجان ته پریښودل شوی. تر دې یو ورځ مخکې دواړه آذربایجاني او ارمنستاني چارواکو یو بل تورن کړل چې بیا یې تازه درنه جګړه پیل کړې ده. نوې جګړه په هیدروت سیمه کې راپور شوې ده. آذربایجان په جګړو کې د خپلو نږدې 2800 سرتیرو وژنه تایید کړې، که څه هم ارمنستان د وژل شویو سرتیرو رسمي شمیر نه دی خپور کړی، خو د ناګورنو قرباخ چارواکي چې د ارمنستان په لویتوب کوي ویلي د دوی څه باندې 2300 عسکر وژل شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ولاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر دغه حملې په شاته بولې دي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
د ورستو نه امنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو پو جنرال دولت وزیر نظر هم اخیسته.
د خاغلی سالی صاحب حالې زلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورختا کړې دي.
خاغلی وزیر د نه امنیو د زیاتوالي یو علت بیانوه. د افغانستان د بایسکل زغلولو د فدراسیون له رئیس سره مو په کابل کې د مالالۍ په نوم د نجونو د بایسکل زغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې ده.
لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یلدز هاشمي ترلاسه کړی، دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه، او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه.
نړیوال موضوعات کې به واوري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین توزیع پیلېږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تاسو د امریکا شو ځانو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو دوهونیز خبرونه مه هېروي. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونه په پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د کابل خار اتمه او پنځلسمه ناحیه نن د امنیو د دوه پیښو شاهد وي. په دواړو پیښو کې لک تر لګه درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو اداوې کوي. نور بل امید ظهیر مل نواورو
په کابل کې د یک شنبه سهار هم د یوې 14 په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمه کې پروان هوټل تصیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیه اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوه چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
ښکار ساتي مجروح ګرځیدند.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپل خاغله وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمی ناحی اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. خغل فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو وژل دي. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې له وختو خبر ورکړل. خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وخود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې تمکیږو. مخکې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو له پوه جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له خبرو سره تل دا خبره کېده چې طالبان د بریدونو په زیاتوالي سره غواړي خپل برلاسیتوب وښيي او امتیازات ترلاسه کړي. اوس چې دغه خبرې د شلو ورځو لپاره درول شوې دي، تاسو د زیاتوالي علت څه بولې ښاغلي دولت وزیر وویل؟
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړې دي او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دې هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته دی چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وښيي، ګډوډي وښيي، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغوی د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دي هغه ترسره کړي. په دې کې ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړې هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي دي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. کدا تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسول نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دینه انکار نشو کولای، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړي دي. طالبان کچيري غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات خنه نتیجه ورکړي، نو دوی دی اوربند وکي تر څو چې دی اوربند نو وروسته کومه استخباراتي کړي یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه وهل بیا آسان دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغه خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې دا ډيري دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوي وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه طالبانو وینځ به علماء مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر روسه څرګند کړي. څه فکر کوي چې کچېرې خبرې د افغانستان جغرافي ته راشي، آیا په تاریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقي هیوادونو تم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچېرې دو افغانان دي، کچېرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دی کم دسې دوی دوام ورکړي ډیره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی دې په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دا دي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اور بند وشي، د دغې وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل اوبه خړي کړي او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې که دوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او که دوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ذهن کې اوربند نه کوي نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیر وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال سرور دانشوی د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتو لپاره د لګکۍ او لخوا غږ پورته کول باید نفاق رامنځته کول و نه ګڼل شي. ښاغلی دانش، دا څرګندونه نن د افغانستان زیان من لګکۍ او د سولې روان بهیر په نوم ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړي او ویل دا هیواد له لګکۍ جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لګکۍ حقوق باید خوندي شي. البته یادونه ور بولو چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو کې د دولت ملکشي پلاوی تل په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې شاوخوا د لاستراوړو پر ساتلو ټینګار کړی. په هغه کې د خزو د حقونو او د غراز د افغانستان د قومي او مذهبي لګکۍ موضوع هم تل یاده شوې ده. امید زهري مل نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی ل لګاکیو خادم لاټړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دی عملی شوی. خغلی دانش د یک شنبه پورس د افغانستان زیانمن لګکیو د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیوا ټول لګکی حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غک پورته کړي او دا غک باید به اتفاقی خبرول و نه بلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي لمنځوړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی او ویل دولتونه حق نه لري چې لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولت ها حق ندارن.
دولتونه حق نه لري چې لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفيږي هغه کې د محدودیتونو په جوړولو سره وي، یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نور حالتونو سره وي.
هر حالت دیگر
د ولسمشر دویم رسیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو یو نوی سلنه وګړي ژبنی، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استاذ رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې د سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو، بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي. خواهش میری ډیر وی هغه اکثریت یو هم ندی. د افغانستان کلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، زبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
په لخوا د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر وایي چې د ښاغلي صالح هغه خبره چې د دایشي طالبانو په یو پیغام کې ورته خبرداري ورکول شوی او چې هغه خبرداري هم په افغانستان کې د شیعګانو ته په سخت ګواښ څرخېده، دا د دې لپاره کړی و چې خلک د دښمنانو پر اغراض او خپوشي او دښمنان خلکو ته ورو پیژني. خو د ښاغلي صالح دغه څرګندونو ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارکوونکو او په تېره بیا د شیعهګانو د سیاسي مشرانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. اکرم الله اکرامي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته یو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خاغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که بندیانې اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعهګانو په مسلخ بدل کړي. د خاغلی صالح دی څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او امریکو رئیس رضوان مراد وای د خاغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د صالح صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه اچوي، د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی ارادې څه دي او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفادې په افغانستان کې خپلو شومو اهدافو او دغه راس خپلو توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد وویل چې لومړی مرستیال غواړي چې له دې وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نه وي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهب او رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعهګانو د وژنې خبره د شیعهګانو په وړاندې رواني نامنۍ ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالی شورا سیاسي مرستیال اسد الله صادتی د ویلامې په خبرولو سره د خاغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خاغلی صادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خبر شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو پاړه له د سره اړیکې نیولي او اندېښنې ورته خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ څو کلونو کې پر افغان شیعهګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچی کې خونړې حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت داعش ډلې منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وځي او ریډل شي په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهروي د شپې د ماخام لو بجو د سهار انتر وو بجو. وړاندې مو د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین توزیع رسما پیلېږي. البته د لومړي ځل لپاره چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دغه بهیر په ترڅ کې به چې څو میاشتې دوام کوي په لسګونو میلیون امریکایانو ته د فایزر ان بیوټیک د کمپنیو جوړ شوی واکسین لومړني ډوزه ورکړل شي. نور تفصیل د اسدالله لودین په راپورټ کې اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوای په لومړي پړاو کې بعد د کورونا واکسین 2.9 میلیونه روغتیایي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330 میلیونه ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12مه وویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندی روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکی کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 210,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 300,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 4,086 تنو ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پېښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وړاندې ده خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی زی خبرونه مهیروي ستاسو د ورکو شو عزیزان او د انصاف په لټه کې. په کابل کې ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدز هاشمی اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د دغه سیالیو په اړه صفی الله ستانکزي د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالي ترسره کړې. په همدې کې 33 شجنه لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړ او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټل؟ یغه قهرمانان څوک ویدین جنو؟
د افغانستان بسکټ ځغلولو فدراسیون هدف یو امدادي چې موږ د جنل لوبغاړي باید په سیالي کې ګډون وکړو. هم د دې طریقې سره موږ د جنل لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ سره موږ وکړای چې موږ د جنل لوبغاړي و بهرني سیالۍ ته آماده کړو چې کله دی وکړای چې د بهرني سیالۍ ته هم د افغانستان په نوم افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یلدز هاشمی ترلاسه کړ. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدی د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړ.
مننه.
چې جنالو وغاړي ترلاسه پرې باشه. جنالو وغاړي پر دې کې راځي خو درې لوبغاړي نه دي جایزه هم د درسو طرفه پر نظر کې ورته د خپل کړی پر کول کیږي.
دا راته وایي چې د کابل هوا خو ساړه ده. څنګه مو د غلوبي مدیریت کړي؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډیره فاصله بایسکل وچلای ک څنګه په دې ساړه هوا کې
بایسکل غلاونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرم ورځو کې په یخ کې ورزش کول لوبغاړي ډیر خوشحالي کله چې دی بسکل چلاونه کې کله کله غدا وجود سرت او هوا یې تود ګرمي شي هیڅ څه مشکل نه لري. په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي نو په همدې هوا کې موږ کولی شو چې خپلې سیالۍ پر لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاص ستونزه نه وه او سیالۍ ډېرې ښایسته وې. ټول لوبغاړو ته د ختمو پرې ورسېدله او بهترین سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس ښاغلی فضلي سره په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوښو ځانو او د انصاف په لټه کې دوه ونیز خبرونې مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروئ.